د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د ازادي میلمه. پنجشنبه ده، د لیندیا قل ساتمه، د نومبر 28مه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنجشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیه سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیه له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلول له مورچو را کښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمته سوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دېخوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنیانو ترمنځ جګړې شوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتري کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وی له جنوبی کوریا سره د دغه هیواد دفاع د وزیر رستم عمروف خبري د اوکرين او جنوبی کوریا ترمنځ پر امنیتی همکارۍ متمرکز وی، او دغه خبري د اوکرين پر خلاف د رواني جګړې پر مهال پر روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرانا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبی کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبی کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسي، خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسي او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري، په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولای شئ، او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی وای چر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لرئ، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړې ده، وای تاسو باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج به ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب شو. نو کچیر زه یو استادم، زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیاب شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاس دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا لاس ورځې دوله ورځې په ایران کې تیر کړې، اړیا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي، چې دغه موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا موږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه موږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم. انډواله موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرځي بې روزګار دي، کار نشته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرد په نشو وخت سوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډاکټران باید راولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ماته د معلومات راکړئ صوتي کوم وروره ماته د معلومات راکړئ چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته سیز ما له شک کوفي دي چې تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب بدلاست.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی صفی د ورسوالۍ د خلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فای هم نشته. د نوزما طالبان ورونه هم د غوښته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت غواړم. سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي خوانځي نه فارغ شوې دي د دې درې کالونو مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی ویل شي خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د فلکري چې ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکو ته هیله منو سو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده. اما زما مطلب دا دی چې پرته لدی چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتوانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو. د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتوانه افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کې اصلي علوم تدریس کیږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک ترغلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو شکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پکې چې څه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا چې څه دی چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا د پښماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا چې په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه د باندې درک لري، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 19، یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چاري، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نه پارچې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادراکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغورې ته د غزنې د هغې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب مې دغه شی وموسخه، زما ته نصیب خو دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چاکم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه ایله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي، او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساسو وخت نه نیسمه. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ: 0 1 0 2 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جولس په خیر اس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت ګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کال کیږي دی د تلو سکلو، د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس بولس کال کیږي خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغپل ولسوالی، باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوي، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 1 3 0 5 9 8 و یو 0 و بلش میرا سلام د 0 و 0 9 دوا واره دریه و نه و دریه سپر وزره نه پینزواس اتا سوا یو آویا سپر و نه چلویش درودیش نه آویا درو آویا دا خدای پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که.
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو اوریدم سلام پدیل چې جوړ وغواس مننه په مرادات پرونه جوړ خړې د زبر د ورکو تو اجزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غوړ دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بل دې څنګه شمیره باندې که زنګ راټوي شمیرہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و درې نو زیله د چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درځ بیا ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسه د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نه درکه ده او د 213 سوالی کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-4-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-4-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه ندرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-003.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. هله د چې د ازادي له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري. زموږ ملما امیر محمد ګران میشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون لوستی، وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپل د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حقله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبي شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه، ورځ، حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی مو بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپله له اوله تر وشپژمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته په هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزي کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږه وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري هلته زه داخل شومه. او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سې د جدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږه د سای منصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو ته در وسپارل سو هغه څه وه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کاولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې وم نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغه نه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زموږ څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سي چون ډیره علاقه مو ول له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومن په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د دل خوا وویسول چون ما او ده به همیشه مسائل یو لبل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویل چې دغه سي اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک کوي؟ ده وویل چې دا سي د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب شوی و دی هغو لخوا د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډیر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانه مخته دغه د سکوکو مطبعه والا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و او ماته د وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډیر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلق داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلې وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکی محربوي قطعه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبی جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حکله باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوریه دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلې چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري، او هغه دا وویلې چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس
په هغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت په دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلای وله. ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی. او هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپله له تاسو سره ارتباط لري. داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې، واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغسې تحول رامنځته شو، او بیا وروسته لیغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپله موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الامین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه. بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم. نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لږ نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کړو، زما په یاد دی او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نحکو د تاوې هلته کشف شوي او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه خصوصا د کین اړخ ګوندونه دغه به ډېر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول که په خیبر پښتونخوا کې ول که په بلوچستان کې ول او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه راډیو نصب وله، رادیویي نشرات په کېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه ساحه به یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاءالحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ وي هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نورمحمد تریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاغه وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلي ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبول شوي ولې او موافقه پې شوي ول او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو کابل ته تلو چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه و. نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري او د آغا شاهي سفر کینسل شو. نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست. په چیش باندې وخت روي څمو خوشیږي د ځینو مثلا مطالعه خوشیږي د ځینو سپورت خوشیږي تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومله مطالعه سره ما ډېر علاقه لرله. مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو زما پلار هغه ته د هندستان څخه البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو، دغه به ما په ډېر علاقه سره کوت او دغه هندو دا ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومې چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لرل په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولی بلاړی؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم هغه راغله، هغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل. او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1950 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردمی افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حفیظ الله امین ما ته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سرې دا مسایل مطرح کړل او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کولو.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتئ؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی، او بیا دغه د جنو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم ستدی، او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغه سي د ډیپلوماټیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته لاسو ورځو را خلاص کړی شم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه ډیپلوماټ ومه، او بیا زه وروسته لیغنه اول دغلته چیک ته راغلمه پراک ته، او په پراک کې یو هفته وم.